مفيد وارزنده است، خدا کنه که او به نشر برسه. ولی ای که افغان ها یا برادران ملت ما ای تقاضا را دارن که باید علم را بیاموزن فقط قرآن کریم، به این معنا نیست، بلکه به معنای ازی است که فراگیری علم شرعی را لازم می دانن و این یک روحی خوب است که باید تقدیر شود.
تشکر، سپاس. برنامه ما اینجا به پایان می رسه. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. با رادیو زودی باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملمه څخه. قدرمن اوریدونکو ته په یوه بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر غنی نن د سویس په داوود ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. خو په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه جوړیږي، او د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکرې پر څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیار جوی بایدن سره خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو اترو دا لړۍ هم جاری وساتی.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا با خود شخص بلژیک
سوریا دلیل وای ټاکل شوی چې ولسمشر به د اروپایی ټولنې له استازي او همدارنګ له نړیوال پنګوال بلګیټ سو د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ خودنی او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سر مشرزه کې د ګډون لپاره د سویس په داوس ښار کې دی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړنۍ دوه ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بلند افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت پلاوی نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر د غیر رسمي ناستې ته ډېره خوشبیني نه لري او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغېز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یک جا نشه
دوید سوی چه طول جلسه و مجلسون یو زایی نشه و دا چه پا یوکی دا افغانستان حکومت خوشحال و بلکی خفاوی دا داسی غندو نتیجه با منفیوی. خاغلی سیدی سرګند کړ چې د قطر په غونډه کې خای د طالبانو استاذي هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبانو له یو شمېر استاذو سره کتلی و. بلخو افغان حکومت وایي هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغله چې په 400 کې فرباچا خان پانتون د حمله پاړه د پاکستان د پوز د اعمالیکو د مشر جنرال اسیم بجوا د څرګندونو په جواب کې خبره شوه. بجوا یې دا کړ چې فرباچا خان پانتون روستي حمله چې لکتر لګي یو وشتنه ماسیلان او د پانتون نور کارکونکو پکې وژل شول په افغانستان کې مشتو وسلوال وکړي. دا خبر پاڼې د بجوا دا ادعا به بنسټه بللې. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل شوی چې تروریزم خو بد نه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله غندلې. په دارالامان کې د چهارشنبه په ماښام پر یو بس چې د دې شبکې خبري اعلان او نور کارکونکي پکې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او شپږ ویشتن نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې خبري اعلان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکونکو حملې جنګي جنایت په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د څارنې خپلواکي ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیستانو درې اویا حمله ثبت کړې. د برتانی حکومت د ویټیلن په فایله کې څرګنده شوې چې د روسي حکومت د دې هواد د یو پوخانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او خید ولسمشر پوتین په تایید تر سره شوی وي. الکساندر لیتوننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښه په اړه د برتانیې د حکومت څېړنیز ریپورت جزئیات پرون خپاره شول. په ریپورت کې دا ډیره ممکنه بلل شوی چې لیتوننکو هغه دوه روسي وګړو دیمیتری کوفتون او اندري لوګوروی او د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلې وی چې ورسته واره په لندن کې ورسره کتلی وو. برتانوي څېړونکو ویلي لیتوینن کوتال د کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څخلو پر مهال ډیر قوي راډیو اکټیو مواد پولینوم 211 ورکړل شي وو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبري اعلان ته ویل
What happened was absolutely appalling.
هغه څه چې پیښ شو دا خوشنونکي وو. دا راپورټ هغه څه چې مختل باور ور باندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی. دا کرملن ویان د لیتوینن کو د قتل پاړه د برتانیې ریپورت مسخره بللی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دا ریپورت د سیاسي اهداف لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پروند د هیواد ته د ورتګ د سانګړو شرایطو د عملی کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه روپیه وګړ چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلی او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته یې د هیوادونو ته سفرونه کړي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزی واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري حقوقو د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره لنو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او پاړه به یې پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. او په آذربایجان کې زندانی خبريالي خديجه اسماعیلو وا پیژندل شوی وکیلا امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپل مدافي وکیل په توګه ومنله. اسماعیلو وا په آذربایجان کې د ازادي رادیو لپاره ریپورتونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظملی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اسماعیلو وا د امال کلونی زړورتیا لامل د حقي وړاندیز منلی دی.
امالو سیسمانین سببلرنن بیره اودر چه امال
مزلی بای د مصر په محکمه کې له یو زندانی خبریاله د دفاع پر مهال د مدافي وکیلی امال کلونی د زړورتیا یو ستر دلیل وو چې خدیجه وړاندېسته مثبت ځواب ورکړ. د ازادي رادیو ازادي اروپا مشر نینان پیچ ویلی د امال کلونی پریکړه د خدیجه او د غې د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور څرګند کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادي لپاره د مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلو په آذربایجان کې د مالی نه ورکول او له قدرت د سوء استفادې په جرم په څه باندې وکاله بن محکومه شوه. خو اسماعیلو ویلی چې پر دې لګیدل تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 نوي ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خلکو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبريږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالي حملې باید بند شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره وو چې یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوالندې وڅېړنه خي چې د نارینتوب وسنې تعریف په دغه هواد کې جنسيتي تاریخوال رامنځته کړی. دا په موور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ کړی. دا نړۍ په بازارونو کې د اسهامو د ارزښت رالوېدو او همدارنګ د تیلو د بایو د ټیټو پاړم یو ریپورت لري. که وخت وزین نور ریپورتونه هم در سره شریکو. ځوان فکر پروګرام هم لیا د مواسه ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره په ځانګړې غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبري اترې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې ویلي چې په دواړو هیوادونو کې روانه بې امنیتي د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره ګواخ پیښولې شي. نور جزئیات به د فرشتي جلال زئی په چمتو کړی ریپورت کې واورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چه زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو هغوی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې له دې پروسې سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوری خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان عاجل و فوری حملات طالبان را به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو سوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي
رئیس جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازی که
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړي چې د ښځو هر حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوي منل شوي نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبري جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان پاکستان او امریکا استازي یو بیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایط غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د درویو هیوادونو لمړی غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې و. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چابرخنه دروده. دا نه د څرګند چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو د بهیر ته ورګټ سي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورزنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې کار بیا پیل کړي او اصلاحاتو راوستلو لپاره ژمنې دي عملي کړي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوی، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وزنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورزنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورزنګ یو غړی احمد زکی د پنځمه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار پاتې نه ده.
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان له مخې حل کولای او د غوراوي کمیټې کار بیا پیلولای شي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمشنران وټاکل شي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یوه موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل و چې دا ژمنه باید اوس عملي بڼه پیدا کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. موږ غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح د کمشنرانو د احتمالي بدلیدو لپاره خپل د حکومت پکړنو هم د خلکو شکایتونه په ډیری دودي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې خلک د دغو کمیسیونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغیرات باید هر اړخیز وي.
څوک په همکارۍ سره د پروسې ته کار وکړي، اصلاحات باید په ټول مالا باندې خلکو ته روښانه وي. شفاف و اصلاحات وی دقیق وی او هر اړخیز وی تغییرات او اصلاحات باید مند که توفیر وسی کوم هغه طرحې چې د اصلاحاتو کې مثلو خونه جوړ شوی په هغو نې غور وسي کوم اوریدونه چې د لنډمهال لپاره هغه عملي برېښي په هغو نې کار وسي.
د غوراوي کمیټې کار د بیا پیلېدو او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له دې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نېټه اعلان کړې ده. که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوي د میزان څلرویشتمې نېټې له اعلانه هرکلی کړی، خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وسم. دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
ګڼ شمیر لویدیځو ورسپانو او خپرونو د ترو تلویزیون پر کارکونکو د ځانوژن کې بریټ پړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو تیر میلادي کال د ترو تلویزیون د انتقادي خپرونو له امله له دغه چینل سره خپل دښمنی اعلان کړه. طالبان ادعا کوي چې تلو تلویزیون غواړي په افغانستان کې بهرنی کلتور دود کړي، خو د واشنگتن پوسټ په وینا کتونکو او د ژورنالستانو ټولنې په دې باور دي چې طالبان د دغه شان حملو له لارې د خبریالانو او رسنیو په منځ کې ویره اچول غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د تلو تلویزیون پر کارکونکو د شوې حملې یادونه کړې ده او لیکي چې طالبانو تلو ته خپل ګواښ عملي کړ او بیا یې خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د کندوز د نیولو پر مهال د تلو د خبري پوښښ په خاطر به چې طالبان یې په غوسه کړي دي د دې تلویزیون کارکونکي په نښه کړي. ورځپاڼه وایي د تلو پر کارکونکو د برید په ګډون طالبانو په ټوله کې په دې وروستیو کې پر کابل خپل حملې زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې طالبان غواړي د ښار پر یو مېلمستون برید وکړي. د مقالې لیکوال وایي څه موده وړاندې د کابل پر سرینا هوټل د طالبانو په یو برید کې یو افغان ژورنالیست سردار محمد او د هغه میرمن او کوچنیان وژل شول. طالبانو هغه مهال وویل چې اشتباه شوې او د سردار او د هغه د کورنۍ د وژل کېدو له امله یې بخښنه وغوښته. د افغانستان رسنیو له دې پیښې وروسته د دوه اونیو لپاره د طالبانو خبرونه خپاره نه کړل. ګارډین ورځپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي که طالبان غواړي په دې ډول بریدونو سره د رسنیو د فعالیت مخه ونیسي نو دا ډله بیا په دې هڅه کې پاتې راغلې ده. ګارډین وایي تلو تلویزیون د خپلو کارکونکو له وژل کېدو وروسته طالبان د اسلام، سولې او بشریت دښمنان وبلل او ټینګار وکړ چې طالبانو ځکه د دوی همکاران شهیدان کړل چې د طالبانو جنایتونه افشا کول. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي طالبان خای د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د سولې په پروسه کې خپل دریس پیاوړی کړي چې پر افغان حکومت خپل زیاتې غوښتنې ومني.
په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وسیړنه خي چې د نارینتوب وسنې تعریف په دغه هیواد کې د جنسیتي تاوتریخوالي د رامنځته کېدو سبب شوی. دا چولې لا کابل پرې د یوسف خان زدران ریپورت ورو.
د افغانستان د چړنې او ارزونې واحدې ونوي چړنه خي چې په دغه هیواد کې د نارینه او د برتری پاړه باورونه د کور دننه او بهر هر چیرې محسوس دي. دا چړنه په افغانستان کې د نارینه او نارینتوب څنګهړتیا او ترنامه لاندې په افغانستان کې د نارینتوب مفهوم لمخې د جنسیتي نابرابرۍ په هدف شويده. د افغانستان د چړنې او ارزونې د واحد تحقیق څېړونکو مهدی موسوی د پنځمې پورز د دغه راپور د خبرېدو په وخت کې وویل چې په افغانستان کې د نارینه او اوسنی تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي تاوتریخوالی رامنځته کړی دی.
خصوصیات او تعریف مرد بودن از
د نارینتوب خصوصیت په افغاني ټولنه کې زموږ د موندنو لمخې هغه تعریف دی چې جنسیتی تاوتریخوالی منځته راوړي او تعریف چې له نارینتوب سوی هغه تاوتریخوالی دی چې د سړیو لخوا په کورونو کې د ښځو او انجونو په وړاندې کارول کېږي.
دا څېړنه په ننګرهار، تخار، بامیان او کابل ولایتونو کې د خلکو سره د جنسیتي لیدلوري او ارزونې لپاره د یو کال په موده کې شوې ده. دا څېړنه ښیي چې ډیری ځواب ورکوونکي په دې باور دي چې د ښځو په وړاندې د سړیو تاوتریخوالی په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ دی. په همدې ډول په دغه څېړنه کې ځینو مرکه کوونکو ویلي چې په هغه صورت کې چې ښځې د سړیو له امرونو سرغړونه کوي باید ووهل شي. د نارینه خصوصیاتو د څرنګوالي په اړه دا څېړنه داسې وخت پرېږي چې په فاریاب ولایت کې تازه یو سړی د خپلې ښځې پزه پرې کړې ده. له دې سره په افغانستان کې د سویډن کمیټې د څېړنو د برخې مسؤول وایي چې دلته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو معمول ګرځېدلی دی. چونه چاوس چې د دې څېړنې د خپرېدو په وخت کې حاضره وه رسنیو ته وویل چې دا ډول حالات د اندېښنې وړ دي. دا وایي حتی تعلیم لرونکي خلک دا وایي چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی یو قبول شوی کار دی او دا هغه څه دي چې د مخنیوي لپاره یې باید ټول هڅه وکړو، ځکه چې دا وضعیت نور د قبلولو وړ نه دی چې په دوی دې دا ډول تاوتریخوالی ترسره شي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وړاندیز کوي چې د ډیرو دا ډول مسایلو د حل په خاطر باید عامه پوهاوی زیات شي. دا بنسټ په دې برخه کې د دیني عالمانو رول تر ټولو مهم ګڼي، وایي چې د جنسیتي تاوتریخوالی د ختمولو لپاره باید دوی خپل مکلفیت ادا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ کړی. ایران په ورستیو کې د لری واټن وشتون کې توغندي اسمویلی. متحده ایالاتو د ایران د دې اقدام په وړاندې په خبرګون کې پر پینزو ایرانی وګړو د ایرانی شرکتونو په یوې کړې بندیز لګولې. نور چې د فرشتي جلال زی پر رپورت کې اورو،
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړې بندیزونه لګولې دي. جان کیری چې د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی شي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي. کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داوس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام په اړه اندېښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی.
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not.
Iran patiro 2500 kalno ki khpal his gawandi ta khatar na dai pesh kale. Mushkata ham da simitor tolo star hiwadiu khpal his gawandai mutrosa na dai ishghal kale. Khomush la zana difa kawu. Zarif da khpal hiwad da urstoy raketi azmayno padawel chi par his nariwali muafiqe ya qanuni tirai na dai kale.
خلاص د سیکلنیکونه دی انځه کلنیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شکه مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مونږه
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بیساري ډول راښکته شوې ده. د دې ولادت خامو تیلو د بایوټیټي د لیدګي ولی خام تیل ارزانه شوی په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د خامو تیلو بیا په نړۍ کې په تیرو درویو نیو کې 28% کې کم شوې ده. اوس یو بیرل خام تیل تر دې امریکایي ډالر ارزانه خرڅی شي. د سشکاري چې خام تیل به تر دې هم ارزانه شي. د کپیټل اکانومیست په نوم په لندن کې د یو څېړنیز مرکز مشر جولیان جیسوپ وای د 2001 او 2008 میلادي کلونو پر مهال چې په نړۍ کې اقتصادي بحران وو د ته اندیشنه کړه چې د تیلو بیې به زیات شي او اوس پر عکس د تیلو د بیو ټیټېدو ته اندیشمن یو. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د دې سربیره چې د تیلو بیې ټیټې شي او اسهام راټیټ شي بیا هم په مجموع کې د امریکا اقتصادي وضعیت ښه دی او د دسمبر په میاشت کې په امریکا کې 2200 نوي کارونه پیدا شول. اسوشیټډ پریس اژانس بیا دا پوښتنه کوي چې د عمومي تیلو بیه ولې دومره ټیټه شوې ده. د وی پونټې په مخه د تیلو د بیو زیاتېدو د تیلو استخراج کوونکو وهڅول چې د تیلو نوي زیرمې پسې وپلټي او د تیلو د را ایستلو نوي لارې چارې ومومي. دوی نویو ځایونو ته ورغلل، ډېر تیل پیدا کړل او پلټنې بریالۍ وې. امریکا د تیلو د استخراج له نویو لارو ګټه واخیسته او د اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو په منځ کې له سعودي عربستان پرته تر بل هر یو هیواد ډېر تیل بازار ته وړاندې کړل. بل لور ته په ایران لګېدلې بندیزونه لرې شوي چې اوس دا هیواد هم کولی شي چې ډېر خام تیل بازار ته وړاندې کړي. د انرژي نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر نیمایي به تر اړتیا د تیلو ورځني تولیدات تر 1.5 میلیونه بیرله زیات شي. په نړۍ کې تیلو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ادامه به پیدا نه کړي، ځکه چې د چین اقتصادي وده چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی ورو شوې ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور د تیلو د بیو له ټیټېدو سره د سهامو ارزښت کمیږي او د یو شمېر هیوادونو اقتصاد اغېزمن کیږي. په داسې حال کې چې له هم وړاندوینه کیږي چې د تیلو بیې به پسې ټیټې شي، خو جولیان جیسوپ د تیلو د تولیدونکو هیوادونو لپاره او په نړۍ کې د اقتصادي ودې په خاطر د یو بیرل تیلو بیه 60 امریکایي ډالره یو مناسب قیمت ګڼي.
دوستانو، ترې ویلند خبرتیا ورسته او ری چی په پاکستان کې په ځنګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پهنتون ورستی برید یو ور بیا جوته کړل چې په خیبر پختونخوا کې نامنۍ د پوخه پتیر دوام لري. دغلت یو شمیر سارون کې وای هغه پلان چې پر یو پوزي خونځي تیر کړل لبرید ورسته پوز او پاکستانی حکومت د ترهګرو د قابو کول لپاره اعلان کړي وو ناکام شوې دی او نامنۍ نه ده کنټرول کړي.
آزادي رادیو لوونه تروو
په خبرته نشته. پر باچا خان پانتون د پاکستانی طالبانو خنړې برید چې یو وشماسلان او د دې پانتون کارکونکو پکې وشل شول، یو ور بیا د خیبر پختونخوا په حالت کې ناوړه امنیتي وضعیت چوبد کړ. کل وړاندې د پاکستان په دې حالت کې پر یو پوزي خو انځي پاکستانی طالبانو برید کړو او لسکونه زده کونکي وشل وو. د فرانسې خبری اژانس وايي په دې دوه بریدونو کې ورتوالي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت او پوز د عملی اقدام د هغه ملي پلان ناکامي څرګندوي چې یو کال وړاندې د پیښور پر پوزي خونځي له برید وروسته اعلان کړی و. د ظهیر الدین په نوم د پاکستان د پوزي خونځي د یو زده کوونکي پلار چې زوی کال مخکې پر خونځي برید کې ټپي شوی و، د فرانسې خبری اژانس ویلي دا د ورته پیښه بیا وشوه. بیا زده کوونکي وشل شول او حکومت ونتوانید چې امنیت ټینګ کړي. د پاکستان پوز د هیواد له حکومت سره په ګډه یو کال مخکې په خبر کې پر پوزي خونځي لبرید ورسته د ترهګرۍ پر ضد ملي اقدام یو پلان اعلان کړی و چې شل ماده یې لرلی. پوز وایي د دې پلان له مخې د ضرب غصب په نوم عملیاتو کې زرګونه وسلوال وشلې او د هغوی اړې ویجاړې کړي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتوره ستاره یازوي پر دې پلان عمل نه دی شوی او لا هم ترهګر لګیا دي د دوی بچي وشلي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د یوې ادارې مشر اسیم ملک هم وایي حکومت او پوز چې له پاکستان څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي اقدام کوم پلان اعلان کړی و هغه عملي شوی نه دی. دی وایي د ضرب غضب په نوم د پوځي عملیاتو تاوان دومره وسلوالو ته نه دی وخت لکه چې ځایي خلکو ته زیان رسولی.
دوی ضرب غضب شروع کړی دی، خو ضرب غضب کې که تاسو وګورئ چې په هغې کې څومره تاوان رسېدلی دی هغو ادارو ته چې کوم په ضرب غضب کې انوال دي، او زموږ عام خلک چې کوم دي، یعنې که حقیقت ته وګورئ نو خلک په حالت جنګ کې دي چې هغوی په کار دی چې امپلیمنټ کړی دی هغوی ته څومره ضرر رسېدلی دی، نو زیات تاوان چې کوم دی عامو خلکو ته دي. نو ظاهره خبره ده چې قومي اکشن پلان په هغه طرحه نه دی نافذ کړی شوی.
د پاکستان د پوز یو متقاعد ډګروال محمود شاه وایي څو چې حکومت د ترهګرۍ د پای تر رسولو لپاره سنجیده ګامونه پورته نه کړي دا ډول پیښې روانې وي. نوموړي د ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم شل نوکات دي هغه کې دا خبرې دي چې دا د دې چې کوم خلک دلته چې دي سهولت کار دي د پیسې ورکې دي د دې ورکې دا دې خلاف هغه شل نوکات دي مختلف شلونه دي هغه کې مدرسې هم شامل دي. نو زما په خیال څو پولې چې هغه نه شوي نو دهشتګردي دې ملک نه نشي دوه کېدي.
د خو او بدو طالبانو ترمنځ د پاکستاني ادارو لخوا توپیر بله مسله ده چې یو شمیر کسان ورته د ملامتۍ ګوته نیسي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سناتور عثمان کاکړ وایي څو چې د پاکستان په ادارو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر خبره لمنځه نه وي تللې
دا ډول پیښین نه کمیږي.
پکار دا دی چې د دې دهشتګردۍ خلاف زیرو پالیسي نو هغه بنیاد دوی ایښی دی. نن زه اته درس کاله مخکې زیاولک ایښی دی، مشرف تقویت ورکوي او مجدد هغه هغه پالیسي روانه. پرون وزیر دفاع خواجه آصف په قومي اسمبلی کې خپل ولسمشر په افغانستان کې مداخلت کوي، دا موږ غلط کوو. نو اوس راوګرځو نسخه د تکونه نو خراوي ګرځو د خپل ادارې سي دي دغه سي.
اجون خان چې کال مخکې د پیښور په پوځي خونځي برید کې د اسفن خان په نوم یوازینی زوی چې لسم ټولګي کې وشل شوی، دا فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ د باچا خان پانتون د وشل شو ماسلانو د کورنیو درد درکولای شو. په هیګو چې څومره درد لري کله چې تا خپل بچی خونځي او یا پانتون ته د زده کړې لپاره استولای وي او بیرته یې مړی درته راوړي. هغه وایي موږ خوندي نه یو، نه مو بچیان خوندي دي او نه میندې پلرونه. د هغه په وینا دا اوس د خلکو جنگ دی او خلک باید په وړاندې یو موټی شي. دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په قطر کې بلند د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه غیر رسمي غونډه جوړه شي چې د پګواش په نوم د یوې غیر دولتي ادارې په ملاتړ جوړیږي. د افغانستان حکومت وایي هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټېدو ځایونه ورته برابروي. افغان چارواکو وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې د پاکستان د پوځ د عامالي کو مشر جنرال اسم باجوا وویل پر باچا خان پانتون برید په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله په کلکه غندلې ده. د برتانیې د حکومت یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتوننکو په قتل کې لاس درلود او ښایي د ولسمشر پوتین په تایید شوی وي. او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې خبره شی خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو ډاٹ کام کې مومئ. رازو ځوان فکر پروګرام ته دا ونې روح الله انوري چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی ومني. لتیرو څو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی. په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړې شوې. نن موږ په همدې خبرې کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوي، مدني ټولنې شته او که نشته دي. دا او دې ته ورته پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیس کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وي. درې واړو ته ستړمشي او هرکلی وایي. مولوی صاحب، تاسو په کونړ کې اوسیږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده، موږ راغلي دلته د هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم داسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د ټولنې لمن نه راوتلې وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا او څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نمونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویل، کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نمونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پیژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله پیژنم، شته دلته یو اندازې پورې او د سید جمال الدین افغانی په نوم باندې ټولنه دلته چا جوړه کړې په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس اخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېر مننه ستاسو نه. زبیح الله غازی تاسو څومره معلومات لري په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راکات شول خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم کله چې یو مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځي انتخابات کوو راځي نوې ټاکنې کوو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانوري صاحب ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه ته وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی او د دې خلکو هلی چې دا سر ته رسي او یای نورو خلکو ته بربنډي. نو مدني فعالیتونه شته دی خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډېر مننه تشکر غازی صاحب. روفی صاحب موږ څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اوریدلې دی یا کتابونو کې کتلې دی هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویل کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړې وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستي دي هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي یا کوم ځای کې د په یو غونډه کې ګډون دی دوی تل هلته ګډون کړی دی خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلي دي د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه ستونزو د حل لپاره د یو قانون مندې ټولنې د رامنځته کول لپاره باید دوی کار وکړي خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړې یوازې که چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراضو لپاره استعمالوي په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلې او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مولوی صاحب لکه څنګه چې روفي صاحب وویلې چې دلته دغه سې کارونه نه دي شوي نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولنې شته دی فعالان شته دی هلته چې معمولي ستونزه پیدا شي یا امنیتي ستونزه پیدا شي یا همدارنګه نورې د پروژو کموالی راشي مدني ټولنې راووزي او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغه څه نه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دند هم دغه ده چې هغه د خپل ولسونو د ستونزو د حل لپاره یو درېمګړی غږ اوچت چې یو مثلا د حکومت دی حکومت په خپله باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپله ستونزه ولري یو داسې یو قوت ده چې کولی شي د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوری خلاص کی د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته چې هغه دغه شان فداکاري وکړله، غږ اوچت کړ خپل ټولنې او بالاخره هغه خپل ځان د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ او حمایت یې د خلکو ترلاسه کړ. زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کېږي لکه چې قبلاً مو ته اشاره وشوله، خو د ولس په منځ کې یاد لکه ما چې ویل چې دغه د درېم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار یې نه دی کړی. ما بله ورځ د خوشبختانه چې غازي صاحب ناست دی ما واورېدل چې دلته د انسجام دپاره یو بل بله ټولنه جوړه شوه چې دا منسجم کړي، نو زه خو د دغه انسجام خیر مقدم کوم، خو دغه اصلا دا نهادونه نشته په دې ټولنه کې، نو انسجام به له کومه راشي؟ زه بیا هم غږ کوم په دغه ټولنه کې که رښتیا وي د نظام نه د هغې مثلا د کار او د فعالیت جواز ترلاسه کړی میدان ته دې راودانګي او خپل غږ دې اوچت کړي، د خپل ولس نمایندګي وکړي، یوازې د جواز په اخیستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کېږي که کېده دی به پکلی. یعنی زه تا ته زه په اسداباد کې ما د ډېرو جزئیاتو نه خبر یم، خو داسې مسایل نه چې زه نه یم خبر، فکر کوم چې زما ډېر ملګري به ته نه خبر. تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوئ، غازي صاحب وویل چې داسې کوم خوځښت د ټولنه زمونږ په ټولنه کې نشته دی، بیران زه دوی څومره جوړې کړي ښه کار یې کړی. زه پیغ کوم د ازادۍ رادو د لارې نه چې دی راپاڅېږي، دی د خپل ولس د مین راوځي او معنا دا ده چې غږ دې اوچت کړي، او د کم خاموشي چې دی اختیار کړې ده دا د یوې اصلا د یوې مدني ټولنې تقاضا نه ده. ښه دا ده چې دی راوځي، یاسې یو سړی هم په کور کې ناست دی، یو مدني فعال هم ناست دی، د دې تفکیک څه شو، د دې فرق څه شو، د دې ځانګړتیا څه شو؟ دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د مدني ټولنو مسؤلیت دی چې هغه راوځي په حکومت کې غلطي حکومت ته هم وایي شروع دا کار دی صحیح نه دی، هغه راشي تر څو د دې انتقاد پذیرۍ نه او د دې جرات نه یو موږ او تاسو یو ښه استفاده وکړو، هم د نظام په وړاندې هم د هغې د انتقاد کولو روحیه قوي شي، هم حکومت کې د دې توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغې باید ښه وړ او شفاف کارونه وکړي. نو دا زه د شفافیت دپاره، د کار د استقامت دپاره، د ځوانانو د انسجام دپاره، د حق ګویي دپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت دپاره ښه نظام ګڼم، د انسجام په دې کمیټه باندې غږ کوم چې وروره څومره یي د دې لیس ښکاره کوي، د دې مسؤلیت ښکاره کوي، دی راوغواړئ یو جرات له ورکړئ، یوازې په ورکشاپونو کې او په نمونو په ایښودلو باندې زه د مدني فعالانو دنده اجرا نه ګڼم، غواړم چې دی په دې رابطه باندې راوځي. زه فکر کوم چې په کونړ کې د دغه خلکو خاموشي چې د هرې وجه نه ده ابر د دې سره، خو زما په نظر باندې د دې مایوسي به او د مایوسۍ نه دی غلی دي چې هر زمان خبره یا حکومت نه مني یا نور خلک نه مني، خو ښه چې دی راوځي، دی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري، کولای شي چې د هغې نه په ښې استفادې سره خپل غږ جګ کړي په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغونډ کړي تر څو د مدني ټولنې هغه صبغه او رنګ چې دی هغه په خپل وجود کې پیدا کړي.
ډېره مننه غازي صاحب. مولوي صاحب وویل چې کېدای شي د دغه خلکو د مدني فعالانو نا امیدی وی حکومت ته چې دخل کوستونز به وړي هغه باندې عملی کړی یا به هغه ورته غوګنی خه، ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي، ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي، او بیا د هغه کم نوم د پاره چې دا ټولنه جوړ شوی یا جواز یې اخستې ده هغه نه تر سره کوي، ستا په نظر باندې د دې ته موږ څه ویلی شو؟
انوري صاحب، مسله دا ده چې په تیرو دیارلس کلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسګونه ټولنې جوړې شوې دي، د مدني په نوم باندې، د ځوانانو په نوم، او بیلابیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسله دا ده چې دې ټولنو هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی، که یو څوک د خپل زړه نه مرا پاڅېږي وایي چې یاره زه د دې خاورې دپاره کار کوم، خو خلک پرې باور نشي کولی، اعتبار د لاسه ورکړل شوی دی. ځکه په تیرو دیارلسو کلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه دې د دې ولس په درد دوایي. هر سړی را پاڅېد، یوه نوې ټولنه جوړه کړله، هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پې وکړل، بیرته راغی همغلته، بس ټولنه هم لاړه لګونګه شوه او سړی هم پسې لاړه، ورک شو، هر څه لاړه، ختم شولو. د دې اعتبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او که پخوا جوړه کړې را دي شي، د ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا موږ مطبوعاتي نه ریپورت کوو. صحیح ده، ودی وای چې ما په دغه په 1402 کال کې مدا کړی، په 1490 کې مدا کړی، په 1491 کې مدا کړی دي. هر حساب دی ورکی مثلا هر سړی به قینات وکي تر څو چې دغه خلکو دی ولسته حساب نه ورکړي، هیڅوک هم په دې ټولونو باور نشي کولای، ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک را پاسېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغه سی ټولنه جوړی یا جوړه کړی ده، را پاسېږي داری میاشتې د هر کال خلکو ته د حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي، د کونړ نه چا غږ پورته که څوک را پاسېدل؟ صحیح ده، تر اوسه یو کس هم نه دی را پاسېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده، په ننګرهار کې کېږي، په قندار کې کېږي، په هرات کې کېږي، په نورو ولایتونو کېږي، زه هم یو غږ پورته کړم که نه، زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بېرته لاسته نه راوړي، دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب، د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارونو نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارونو د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب، تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دي تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پې څارنه کړې وي. شاید وجه یې دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوي نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي، هغې دپاره به کار کوي، دغه به ختمی خو نشته دی. په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تلي د دولت د چارو نه، د پروژو نه، یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي، هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي، نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
زبیح الله غازی، دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کومې ویرې نه دغه فعالیتونه نه کوي، که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟
انوري صاحب، څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی را پاڅېږي، څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی، د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاڅېدلې. شوي به په ټولنه کې به 15 یا 4 سړي به را پاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو، خو ټول ټولنه نه را پاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي، ولا دغسې یو کار دی، زوک د ولس ستونزه ده، دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیل شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیل شي. هر سړی جواز واخیست، زما شرکت دی، د 11 کاله د غلا کړې ده، راغلی د خلکو نه دی، د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلې، د دې نه دی پیسې خوړلې دي، اوس را پاسېږي، وایي چې زما دا جواز شته دی، زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده، دا د لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی، زه دا نه خرشته، زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دې په راس کې یم. صحیح ده، دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي، زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم
شرکتونه
شنجوګان
شو، اوس مدني فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی، زه وایم راځه را پاڅېږه، فعالیت وکړه. یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی، د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې 15 میاشتو مې دا کار، د دې 1 میاشتو مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی، دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو، که په ښه نیت را پاڅېدل دې کار هم کولای شي او بیا زړه نه ماتیږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي، او خلکو ته خدمت.
انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګلاند او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي په هغه د عملو کې د هغې مطابق که دوی چېرې چلند وکړي دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه یې مدني دي، هغوی دې راپاڅیږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو شرکتونو د لارې دلته چور کوو خیانت یې کوو غلا یې کول او اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې را ګډیږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوری امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبانو د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف غبرګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه د پاره لاروینو هېچا دا غږ پورته نه کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و ویلې. ولې ډېر داسې څوک و چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو. خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغسې حالات کو رامنځته کېږي مدني ټولنو باندې، بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودي وکړي، ځان سانسوري دي د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودي وکړي دغه قربانۍ دینیږي او د خپلو مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته ویریږي چې د سینه چې مخالفین ورته کم ضرر ورسی یا د کومې د حکومت ته خوانه کم ضرر سره مخامخ شي که چیرته خلکو ته عامه پوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو اواز پورته کړي، نو که چیرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلی بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرات نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کېږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کېږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوو اړخونو نه دي، یو اړخ دا ده چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د دې حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه یې تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شي، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کېږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي. تاسو د امنیتي مسایلو ته یادونه وکړه، زه هم یوازې په نوم باندې که دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه، زه پسې نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه که په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودري، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناسې نوم یې جوړ کړی دی شرکت استفاده ترې کوي،
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړې خو آواز اوچت هم، که چا پیسې را نه کړې بس غلې به ناستې
ان اوت یا رضیه ولم یو تا سخته که څه دې ولورتله نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي چې ټکي ووایي چې تا به ما حیران کړي، او که څه دې ور نه کړو نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده. او دا د دې جفا منګه مخه نیسو، غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته، د دې مقامور کوی چې هغه درو.
بدن تسبن بلوڑے سنغاڑ دا بدن تو بلوڑے سنگاڑ دے